السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مهم موضوعات: د نړیوال بانک مشر وایي چې په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بندو مرستو د بیا پیل امکان نشته.
که چیرې دوی خپلې مرستې په دغه ډول باندې بندې وساتي، نو کېدای شي کرونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدان اوسیږو.
طالبان له امریکا سره د خبرو د پیل هرکلی کوي.
خبرې تیجي ورکړي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد.
د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د پاکستان د حکومت اوربند په یوه مرکه کې څیړو.
اوس ډېر ابتدایي حالت دی د دې خبرو، نو ممکنه ده چې دې ته یو میکانیزم جوړ شي چې هغه کسان چې نیول شوي دي هغه په کوم شکل باندې بیرته پرېښودل کیږي.
او د خبریالانو یوې ټولنې له افغانستانه د ژورنالیستانو د ایستلو په بهیر کې د فساد پر ادعاو اندېښنه ښودلې. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلام مشورو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اوربند سر له نن څخه نافذ شوی. پولند له بیلاروس سره ختیځه پوله تړلې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلام مشورو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی ویست په بروکسل کې وو او د دې فرصت درلود چې زموږ د ناتو له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
He will go to London as well. He will go to
Haraba Hamdashan London ta ham ularshi Haraba Pakistan Russia aw Hind ta hamzi pa gada za mugla sharikano saraba aga da masala wazi krichi mugla talibanu aw da Afghanistan la ratlun ki hukumat saha ta tamilaru.
خغلی وست پرون په واشنگټن خبرلان ته ویل طالبان غواړي چې نړیواله حکومت پر رسمیت پیژني، بندیزونه پر لری شي او د نړیوالو ډیپلوماټیک ټولنه بیرته په کابل کې ولیدل شي. خو واشنگټن دا یو شای هم په یوازې توګه نشي کولای. لکه چې طالبان د اگست میاشتې په نیمایي کې په افغانستان کې واک ته رسیدلي، تر اوسه سرپرست حکومت هیڅ یو هیواد هم پر رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی او جګپوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دې سفر په مهال به د اړیکو پر د پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ د اسانتیاو په اړه خبرې وشي. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق پرون د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب کېدستی او هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي او دعوت ورکړی ده. او تبي خبر ده چې هلته به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او داسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او موضوعاتو پر سر باندې به خبرې کوي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي متقی لومړنی سفر بلل کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په مشرۍ د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د پریکړو ترڅنګ د استخباراتو عمومي ریاست دنده وسپارل شوه چې د ولس جرګې د پخواني غړي الله ګل مجاهد وهلو ډبولو قضیه دقیقه وڅېړي او لاملانو سره د قانوني چلند وکړي. دا خبره د چارو د ادارې لوی ریاست په خپل ویب پاڼه کې د وزیرانو شورا د نننۍ غونډې په اړه په یو خبر کړي بیان کې کړې ده. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې وسلوال کسان له نوموړي سره بد چلند کوي. په خپل مجاهد طالبان له ده سره په بد چلند تورن کړي دي. مجاهد له دې مخکې چې طالبان په افغانستان کې واک ته نو رسیدلي ډېر ځلې د دې ډلې ضد څرګندونې کړې وې. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هغه ټول بې ځایه شوي د کابل په خیرخانی کوټل کې ژوند کوو خپلو کورونو ته ستانه کړي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې د ښځو د رضاکار او نیون اید مؤسسه سره په ګډه همغږي د غټول بیزی شوی چې د کابل په ازادي پارک کې اوسیده او شمیر یو زورو 200 کورنیو تر رسید خپل اصلي مینو او کورنو ته لیږدولې دي. د دې وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی چې دغه بیزی شو د لیک بهیر لنجدي کتلې دی وویل چې لدې مخکې د 2000 په شاوخوا کې بیزی شوې د کابل خار نوی پارک بډولي دختي او خرخانی څخه خپل سیمه ته لیکدول شوې او نن ورځ دغه کورنۍ د ازادي پارک او خرخانی د لومړی برخې څخه خپل اصلي ولایتونو کې کندوز، بدخشان، تخار، بغلان، سرپل، کاپیسا او پنشیر ولایتونو کې اصلي مینو ته لیکدول کیږي. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ یوې میاشتې په مخه اوربن سرلنن څخه نافذ شوې ده. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی هم ویلی چې د دوړ لورو ترمنز اوربن به یو میاش دوام وکړي او دوړ لوري به د اوربن درنوي وکړي. په دې اړه تفصیل ورسته په خبرونه کې اوري. پولن له بلاروس سره ختیځه پوله تړلې او مینسک ورساته د هر پارون کې اقدام په وړاندې خبرداري ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې پولې د کډوالو د اوښتو بحران چې اروپایي ټولنې د خطر زنګ رنګولی روان دی. نن سهار وختي د بروژي کوزنیڅه د پولې لټړل کې روسره یو شمېر کډوالو هڅه وکړه چې د اغزن سیمونو کټاري مات کړي او د اروپایي ټولنې غړي پولند ته نوزي. د پولند صدر اعظم ماتیوژ موراویسکا نن په یو ټویټ کې ولیکل چې د ټولې اروپایي ټولنې ثبات او امنیت په خطر کې دی او په پوله کې د کډوالو د بحران ملامتي د الکساندر لوکاشنکا په مشرۍ د بیلاروس د حکومت لخوا تنظیم شوې داسې حمله بللې چې د دې په وینا دوګونی هدفونه تعقیبوي. د بیلاروس دفاع وزارت په خبرګون کې دغه ادعا به بنسټه بللې او د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ورساته د بیلاروس ضد هر ډول پرون کې اقدامات په وړاندې خبرداري ورکړی دی. د اوډا فنسانو نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره وسید د ماخمنې خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونې لومړی راپور. نړیوال بانک وایي افغانستان سره د دریدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. د دې بانک رئیس که څه هم د ملګرو ملتونو او نورو ادارو پرمټ له افغانستان سره د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو وایي د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته فکر نه کوي چې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړي. طالبان بیا وایي چې هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
غلام فاروق د ننګرهار لکوټ ولسوالۍ تر جلال آباد خار راغلی څو کار روزګار پیدا کړي. وایي که په ټوله میاشت کې 15 ورځې همکار وکړي لویه خبره ده. د بیروزګاری، بیوزلۍ او بد اقتصادي وضعیت دغه ګونه داسې مهال پورته کیږي چې د افغانستان یو له مهمو مالی ملاتړ کوونکو له دې هیواد سره د مخامخ مرستو د درېدو خبره کړي. نړیوال بانک چې له افغانستان سره یې له 2002 کال تر اوسه 15.4 میلیارد ډالر مرسته کړي او لسګونه پروژې یې تمویل کړي، وایي د هیواد سره یې د درېدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. وقته د طالبانو له رسیدو وروسته نړیوال بانک له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بندې کړي. د دې بانک رئیس ډیوډ مالپس د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کې وویل،
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته د ننکار وکړو. یوه ستونزه د پیسو د ورکړې ده. هغه کار ته په کتو چې اوسنۍ حکومت یې کوي، په واقعي توګه د پیسو د څرخ امکان نشته.
که څام خغل مال پس د سر صلیب او د ملګرو ملتونو د خیریه بنسټونو په مټ افغانانو سره د بشري مرستو ډاډ ورکوي، خو د افغانستان له سقوط سره مخ اقتصاد ته دا خبر نور هم ملامتون کېده. نړیوال بانک په افغانستان کې د لسګونو پروژو مالی ملاتړ کوي چې پکې پراختیایي، رغنیزي او خلکو ته د کار روزګار پیدا کېدل شامل وو. د دې ترڅنګ نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي سیستم یو له تر ټولو ستر اقتصادي همکار و چې د دې نظام نږدې 80% بودیجه ورکوله. دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په کابل کې د افغان جاپان روغتون روغتیا پالانو او مسؤلانو یو لیک کې ولیکل، نه یوازې دا چې سلور میاشتې کېږي معاش یې نه دی اخیستی، بلکې په روغتون کې دننه روغتیایي خدمتونه صفر ته پښکته کېدو دي. د دې روغتون مالی ملاتړ نړیوال بانک و چې اوس یې مرستې بندې دي. طالبان وایي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال وایاند ذبیح الله مجاهد.
بانک موضوع ها خل کی اس کله هی ودونه او امریکا خپل دریز دی پیسو دی نیولو په برخه کې تغییر کی. زه فکر کوم دا موضوع د امریکای پالیسی پورې اړه لري.
د نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق چې د افغانستان یو بل مهم مالی ملاتړی او هم خپل مرستې د امنیتي وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه د اندېښنو په ښودلو سره درولي. د اقتصادي مسایلو کارپوهان له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالی مرستو درېدل د اقتصادي سقوط سره د دې هیواد د مخ کېدو په معنا بولي. د توې له قوله نړیوال بانک په افغانستان کې د پراختیايي پروژو مالی ملاتړ کوي چې له یوې خوا پرمختګ ته زمینه برابروله او تر خوا یې د بیروزګارۍ ګیر افراټیټ کړی و. خودم رستو بندیز بایی گواخ نور هم زیاد کری.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو واری.
طالبان ویل امریکا سره ده خبرو بیا پایل خگام ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست ویلی واشنگتن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو د پایل لپاره چمتووالی نیسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل طالبان د ستونزو د حل لپاره پر خبرو باور لري. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، طالبان دا د ستونزو د حل لپاره ښه ګام بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د سې شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل د ستونزو د حل په برخه کې مذاکره ښه پایله ورکولی شي.
اول خو داسې دی امریکایي استازی بیا راتګ سیمې ته او یا د اسلامي مرکز استازو سره لیدل دا ښه ګام د موږ د دې ستونزو د حل خلار بولو، ځکه تفاهم او خبرې تیجی ورکوي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد. اوس هم ستونزې باقي پاتې دي، د خبرو د لارې حل کېدلی شي او موږ د دې موضوع طرفدار یو.
تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست ویلي چې واشنگتن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، خو د دغه خبرو د پایل د کرن نیټې په اړه څه نه دی ویلي. خاغلی مجاهد هم د خبرو د پایل د نیټې په اړه څه ونه ویل. د دې خبرو اجنډا هم نه ده ډاګیزه شوې، خو په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتېدونکو فعالیتونو ته په پام سره ګمان کېږي چې همدا موضوع به د بحث اصلي ټکی وي. متحده ایالات ویلي چې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمنه ده او هم په دې هیواد کې د القاعده دوامدار حضور ته ژور اندېښنه لري. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې ټام ویست تیر ورځ ناوخته له بروکسل د ټلیفون لاري په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل واشنگتن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. خاغله ویست اوس مهال په ناټو کې د خپل متحدینو او د سیمې د هیوادونو سره د خبرو لپاره اروپا ته تللې. ټاکل شوی چې نوموړی روانونه پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د اگست په 15مه د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د پلازمینې په ګډون په کندهار او کندوز ولایتونو کې داعش وسلوالو خونړۍ حمله وکړي چې د لسګونو ملکیانو په ګډون پکې دیارلس امریکایي پوځیان هم وژل شول. امریکایي چارواکي باور لري چې خای داعش وسلوال په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه بهر بریدونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته سفر وکړي. دا به پر افغانستان د طالبانو لواکمنی وروسته پاکستان ته د طالبانو د یو لوړپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. طالبان هم په دې اړه چې آیا ښاغلی متقی به په پاکستان کې د امریکا له ځانګړي استازي سره مخ او ورسره به وګوري کنه څه نه وایي. دا سفرونه داسې مهال دي چې ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ هند د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه را جوړه کړي. دې ناستې ته د پاکستان، روسیې، چین، ایران او تاجکستان د ملي امنیت مشاورین وربلل شوي، خو پاکستان پکې واردمخه د نه ګډون خبره کړې ده.
په همدې حال کې د پاکستان د حکومت او د غیر قانوني تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې چې افغان طالبانو یې منځګړتوب کړی په دې خبرو کې پرمختګ شوی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې د یوه تړون له مخې حکومت او وسلوال طالبان پر اور بند صلح شوي دي. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اور بند سرلنن دوشنبې څخه نافذ شوی. د پاکستان د حکومت ویاند او د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون یکشنبې په یوه غږیز پیغام کې د دغه اور بند په اړه وویل.
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور
تحریک نوازنامے پر مخا تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان حکومت پر مکمل دزبندی سلا شوی دی. مذاکرات با دا پاکستان دا آئین اور دا قانون لاندی کی گی. پدے مذاکراتو کے بعد ریاست دا حکیمیت ملکی سلامتی دا اڑون دا علاقوں دا امن او د ټولنیز او اقتصادی استحکام لحاظ ساتلی کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاری رول لوبولې دی.
یعنی یو عبوری حکومت ہے، انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په افغانستان کې د دوه لورو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ښاغلی چودری زیاته کړه چې دغه اور بند به وغځیږي که په خبرو کې پرمختګ وشي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې تایید کړه چې دغه اور بند به د یوې میاشتې په مخه د دسمبر تر 9 نیټې پورې دوام وکړي او په دې موده کې به دواړه لوري یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د اور بند درناوی وکړي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د تحریک طالبان پاکستان د خپل وسلوالو ته امر کړی چې د دسمبر تر 9 نیټې پورې حمله ودروي. د راپور لمخې تحریک طالبان پاکستان له افغان طالبانو څخه چې اوس په افغانستان کې واک ته رسیدلی جلای و ډله ده، خو ډیر ځلې دواړه له یو بل سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن شوي دي. دغه پرمختګ څه باندې یوه میاشت وروسته له هغې کیږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي و چې حکومت له پاکستاني طالبانو سره خبرې کړي چې په دې هیواد کې د نږدې یوې نیمې لسیزې کړکیچ پای ته ورسوي. د تحریک طالبان پاکستان سخت دریځ ډله په 2001 میلادي کال تاسیس شوې او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. دا ډله په 2012 میلادي کال په سوات کې د نوبل د سولې د جایزې پر ګټونکې ملاله یوسفزۍ چې هغه وخت د ښوونځي زده کوونکې وه پر وژونکې حملې هم تورنه ده چې هغه ترې روغه وتلې. د ډلې دغه راز په 2014 میلادي کال په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د هغه خونړي برید مسؤلیت هم اخیستی چې د 122 ماشومانو په ګډون 149 کسان پکې ووژل شول.
و هم اوریدل چې د پاکستان حکومت د پاکستاني طالبانو له غورځنګ سره پر یو میاشتني اوربند موافقه کړې. آیا دا اوربند به په پاکستان کې بشپړ امنیت راولي او له اوربند وروسته به څه کیږي؟ د دې او نورو پوښتنو په اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګ له همکار بشیر ګواښ سره خبرې وکړې او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې په دې اوربند کې کومې ډلې شاملې دي.
دا اوس چې کوم اوربند شوی دی یا کوم تړون چې مخکې کیږي هغه خو د مرکزي ډلې سره کیږي چې تحریک طالبان پاکستان د خو تحریک طالبان پاکستان کې بیا څو ګروپونه دي چې د هغې مختلف خلک یې د هغې قومنده کوي. مثلا په مومندو کې یو برخه د یو کس سره ده، په باجوړ کې د نورو سره ده، همداراز په شمالي وزیرستان په جنوبي وزیرستان کې هم مختلف قومندانان لري. تر اوسه معلومه نه ده او دا یو ډېر ښه سوال دی چې آیا دغه ټولې ډلې به په دې تړون کې شاملې وي او که نه، ځکه چې وار د مخه داسې رپورټونه شته دی چې ځینې ډلې نه غواړي چې د پاکستان د حکومت سره په دې اړه باندې مخکې لاړ شي او هغه د سولې کوم تړون چې دا اوس کیږي دا ورسره عملي کړي. نو دا به لږ وروسته هم کتل کیږي چې کومې ډلې په دې کې شاملې دي، خو د اوس لپاره تحریک طالبان پاکستان وایي چې د دوی تنظیم چې دی چې ټولې ډلې پکې دي هغه په دې تړون کې شامل دي.
لوربند وروسته به څه کیږي؟ هغه غوښتنې چې پاکستاني طالبانو تل د پاکستان له حکومت او پوځ نه درلودې هغه سره به څه کیږي؟
پاکستانی طالبان چې کومې غوښتنې مخکې درلودې په هغه کې یو دا و چې د شریعت نظام د نافذ شي په پاکستان کې، خو اوس پرون چې کومه اعلامیه دوی خبره کړې ده دا هغې نه داسې معلومیږي چې دوی د ځینو غوښتنو نرمولو کوشش کوي چې نه عملي کیږي. مثلا دوی څلور نقطې پرون په دې هغه اعلامیه کې ویلي دي او په هغه اعلامیه کې دا خبره کړې ده چې د پاکستان د ملي ګټو په چوکاټ کې یا هغې ته په احترام باندې دوی مذاکرات کوي د پاکستان د حکومت سره. نو یو خبره دا مخې ته راغلې ده چې د پاکستان حکومت نه پاکستاني طالبان غواړي چې د دوی ځینې بندیان خوشي شي. دا هم ویل شوي دي چې 100 بندیان په اولنۍ پړاو کې خوشي کیږي او نور به بیا وروسته کتل کیږي.
په قبایلي سیمو کې په غذایونو کې چې د پاکستان پوځ
څو کاله مخکې هلته عملیات پیل کړل. له پاکستانی طالبانو له د دوی په وینا تروریستي ډلو سره د اړیکو په تړاو ډیر زیات پښتانه ونیول شول، هغو تری تام شول، ځینې ووژل شول، او حتی د پښتون ژغورنې غورځنګ خپل مبارزه په همدې نامه او په همدې د همدې دایې په اساس پیل کړه. د دې ورکو پښتنو برخلیک به څه کیږي؟
بالکل، دا یو ښه پوښتنه ده، ځکه چې ډېرې خلک اوس په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو منظور پښتین، محسن داوړ، ځینو نورو دا پوښتنه راپورته کړې ده چې که تاسو د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کولې، نو ولې مو د دوی سره د مرستو په تړاو باندې خلک نیول، ځینې خلک وژل شوي هم دي، مړی موندل شوي دي، او هغه به څنګه کېږي؟ هغه راخوش کېږي او کنه؟ وس ډېر ابتدایي حالت ته د دې خبرو ممکنه ده چې دته یو میکانیزم جوړ شي چې هغه کسان چې نیول شوی دي هغه په کم شکل باندې بیرته پر خودل کیږي، ځکه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر د 14 تاریخ نه په پاکستان کې مظاهرې هم شروع کړي. مظاهرې که څه هم په دې تړاو نه دي، هغه د علي وزیر او د نورو در خوش کولو لپاره کوي، خو خامخبب کې دا مسله یادېږي.
یو ورسته پښتنه فکر کوي چې له ټي ټي پی سره اوربند به پاکستان امن کړي، که امن کوي څومره به امن کړي؟ کلان راته وست
په پاکستان کې ډېرې ډلې دي، ځان له ټي ټي پی نه ده، د بلوچستان د بلوچستان مختلفې ډلې دي چې هغه بيخي د پاکستان سره تعامل ته تیار نه دي، هغه لګي د خپل جنگونه کوي. نورې ډلې هم شته دي چې سخت دریز اسلامي ډلې دي، هغه هم د پاکستان په مختلفو ځایونو کې په پاکستاني امنیتي ځواکونو باندې حمله کړې دي. نو ماته نه ښکاري چې دا به دا تړون به چې دی ډېره مرسته وکړي شي د امنیت په سمولو کې، خدا دې چې سبا کمی کې د حمله چې کمی روانې دي یا کمی شوي دي یا کمی کېږي دغومره به بیا نه.
د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار بشیر ګواښو چې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ پر اور باندې له ما سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه له هیواده د خبریالانو د ایستلو په بهیر کې د فساد پر راپورونو اندېښنه ښیي. د ټولنې نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې د رسنیو ځینو بنسټونو د خبریالانو په نوم له افغانستانه د خپلو کورنیو غړي او خپل ملګري ایستلي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په سلو کې اویا رسنیو خپل فعالیتونه درولي او زیات شمېر خبریالانو د ژوند د پرمخ بیولو په هدف نورو کارونو ته مخه کړې ده.
حسیب الله یوسفی چې مخکې د خورشید ټلویزیون سره د تصویر اخیستونکو په توګه کار کاوه، اوس د کابل په یو څنډه کې لاسي کراچۍ درولې او کېلې پرې خرڅوي. وایي هڅه کوي چې خپلو ماشومانو ته یو مړې ډوډۍ پیدا کړي. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې 15 کاله له خورشید ټلویزیون سره کار کړی، خو د مخکېنی حکومت لړنګېدو وروسته د لسګونه نورو خبریالانو په څیر بېدندې شو. خاغلی یوسفی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل اړشوې چې د خار په یو څنډه کې لخپل رور سره یو ځای د تازه میوې د پلور کاروبار پیل کړی.
دو میاشتې بې روزګار وم، وروسته مې پریکړه وکړه چې یو کراچۍ واخلم او کیلې پرې وپلورم. د تایمینی په دوهم سرک اوس دا کار کوم، بس ورځ او شپه مو پرې تیریږي. بیکاری زیاته ده، نه زمونږ په غم کې څوک شول او نه خپل کوم خواته پوتلو وتوانی دو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیات شمیر رسنۍ بندې شوې او سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکونکو بې دندې. څو ورځې وړاندې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې اویا پسلو کې رسنۍ خپل فعالیت درولې او د غشان اویا پسلو کې خبریالان بیکاره شوې دي. خو په افغانستان کې بیکاری خای یوازې د خبریالانو ستونزه نه وي، بلکې دا شپې ورځې د ټولنې هر قشر لور ته برخلیک سره مخ دی. په وروستیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې د رسنیو یو شمېر بنسټونو او مطرح خبریالانو له افغانستانه د خبریالانو په نوم د خپلو کورنیو غړي او ملګري ویستلي. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې هم د سه‌شنبې په ورځ په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د دغه ټولنې مسؤلینو که څه هم په دې اړه مشخص د کوم رسنیز بنسټ نوم وانخیست، خو وی ویل چې ځینو د خبریالانو له نامه ناوړه ګټه اخیستې او د خپلې کورنۍ غړي له افغانستانه ویستلې دي. د دې ټولنې ویاند مسرور لطفي ازادي راډیو ته ویل
تمام اینا باعث نگرانی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و موږ د دغه وضعیت په اړه اندېښمن یو او غوښتنه مو دا ده چې باید له موږ سره د یوې هوکړې پر بنسټ او د یو میکانیزم له مخې باید له خبریالانو ملاتړ وشي. کومې مرستې چې کیږي باید یو ځانګړي برنامې له مخې باید به خبریالان تشخیص شي او ورته ورسیږي. موږ په دې برخه کې له نورو بنسټونو سره همکاري کوو.
همراجان همکار هستیم و باعث یک نهاد ملی کمک خواهد کردیم. بخیر باشید.
یو شمیر خبریالان چې له هڅو سره سره نه دي توانېدلي له افغانستان ووزي د ژورنالیستانو د ویستلو په پروسه انتقاد کوي. صفی الله خپل وخت د ملي ټلویزیون پخوانی کارمند دی چې اوس له دندې لرې شوی. وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې بیلابیلو ادارو ته ایمیلونه کړي خو تر دې دمه له افغانستانه د وتلو د پروسې په اړه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
دلته ډېر د دوی حق خوړل شوی او د دوی په ځای ډېر کسان چې خبریالان نه وو جعلي کارتونه د خبریالۍ کارتونه ورته جوړ شول او هغوی د افغان خبریالانو پر ځای بهر ته ولیږل شول. د موږ هیله دا ده چې هغه بنسټونه چې د خبریالانو او د بیان د ازادۍ ملاتړ دي دې ټکي ته پام وکړي. تر اوسه هم زیات خبریالان په افغانستان کې ګیر پاتې دي او دلته د غوی ژوند له خطر سره مخ ده.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې د کامیر اوایي شرکت د اګست په 1 د خبریالانو په نوم 155 کسان چې د دغه شرکت د کارکونکو د کورنۍ غړي وو متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. دغه شان د خبریالانو او رسنیو په نوم د جالي کارتونو او اسنادو جوړېدل د خبریالانو بل اندېښنه ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وروسته له دې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپله واکمني اعلان کړه، ل شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. ازادۍ راډیو په دې تړاو د کندهار ولایت له هغو نجونو سره خبرې کړې چې له زده کړو محرومې شوې. ستاسو له پیغامونو
ما د زیات دې د نړیوالو مرستې او ترنامه سره خپل وطن ته خدمت کوم. پاتې باندې کولو ته زما د لیکو پاتې کوم. دې پاتې کله یو میدان کې موږ درو دا فیصله چې موږ سره دې په پاتې کوم.
دا چې اوس مو مکتبونه نه تشر شایم د دې دغه کوم په هیڅ درس وکړو مالمون نشته. نو موږ خپل د ورسم سم کو درسونه مونږ نه دي نور یاله موږ دا ایدنه هیله لرو چې موږ خپل مکتبونه شروع کړي. موږ دا وختونه د سبا مو پانتون ته ځو کوم دا درسونه سېو نه یو. نو موږ ان کان لرو چې موږ سېو یې درسونه آی موږ نن ګړې پته کې
خلیمانه میګم د ورسم هلیف چې موږ د کوم کیا زه هم موږ سره نویش نه دی معلوم چې موږ سره نویش په سره کوم کې موږ مکتبونه تړل شوی دي نه دي شروع شوی. موږ غواړو چې موږ خپل مکتبونه هم شروع شي.
ازادۍ رادیو د نننې مخامنې خبری مجلې پورسته شیبو کې به د هغې بهرنۍ خځې کیسه واورئ چې یو بحرین او بخې د بحرین هیواد سیدون کده او یو لاس د سرطان د ناروغۍ له کبله پرې شوی خو د ژوند لاس نه دی اخیستی. د میرمن اوس د یوې مسلکي ورزشکارې په توګه ځلیږي. ملالۍ بشیر جزئیات اوروي.
شیخه الشیبه د اتلسو میاشتو چې د سرطان په ناروغۍ اخته سوه. د دې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر یې ډاکټرانو شی لاس قطع کړ خو دې غمیزې د ورزشي سفر او په سپورتي سیالیو کې د ګډون مخه ونه نیوله. شیبه چې اوس 18 کلنه ده وایي په دومره کم عمر کې د لاس قطع کېدل اسانه نه وو خو دې له ژونده لاس وانخیست. دا وایي کله چې زه اتم ټولګي ته لاړم ما پریکړه وکړه چې ځان په همدې بڼه ومنم. شیبه رویټرز خبری آژانس ته ویلي
زما لاس قطع شو. په حقیقت کې زه بایلون کې نه وم. ما په ژوند کې هر څه د 18 میاشتو په عمر کې د خپل لاس د پرې کېدلو وروسته ترلاسه کړل.
شیبه په 2014 کال کې د کراس فټ په ډګر کې خپل ورزشي سفر پیل کړ او د سپارتان په نوم تر خندونو د تیرېدو په سیالیو کې ګډون وکړ. وروسته د آیرن مین په نوم سیالیو کې هم ګډون وکړ. په آیرن مین سیالیو کې 1.9 کیلومتر لامبو، 9 کیلومتر بایسکل او 1.8 کیلومتر منډې شامل دي. شیبه چې اوس یو مسلکي ورزشکار ده، د ځغاستې په آیرن مین سیالیو کې ګډون کوي او هره ورځ په جیم کې تمرین کوي.